द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान उरिदुन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा निम साता सारा ने खबर इख परवन द ची वॉशिंग्टन डीसी स्टूडियोज ना نیخ پنی غدا واملری نند گلوز کال 2013 د اگست د میاشتې د 13 نیټه دا وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 9 بجې کابل کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست 13 نیټه دا او د شپې 11 نیمه بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په نیم ساته سره نه خبري خبرونه کې درته زما وحش جلیل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یو پلاوی بنن د ګلپورز د اسلام آباد سفر کوي او د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اغیستل شوي ګامونو جاج باخلي.
اف ای ټی اف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی و. په خړ فهرست یا نوملړ کې هغه هیوادونه اچول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټري ګامونه نه پورته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړه کې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا د افغانستان پوستور لګولې د غزنی جګړې په شا د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس دی. د روس او د ترکیې خارجه وزیران به نن په انقره کې یوې غونډې په مهال د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب کې په بحران خبرې کوي، کوم چې د ترکیې او روس پوزیانو ترمنځ د جګړې او خطر هم جوړ دی شي. او قدرمنو اوریدونکو اوس ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د ترهګرې د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف سره تړلې ادارې ایشیا پیسیفیک جوائنټ ګروپ یو پلاوی به نن د پاکستان سفر کوي او دغه هلته به ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا پورته کړې شوي ګامونو جاج اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د ایشیا پیسیفیک جوائنټ ګروپ دغه پلاوی به د اسلام آباد په سفر کې د هیواد د خزانې وزارت تر څنګ د نورو اړونده حکومتي ادارو لخوا تیار شوی رپورټ پړه هم خبرول کیږي. د جون میاشتې په 13 نیټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، رالیږلو او ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو. په خړ فهرست کې هغه هیوادونه چول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. د پاکستان د خزانې پخوانی سلاحکار وی او ای ته د اتوار پر ورځ ویلي که څه هم پاکستان د بینکونو په لار د تندرو غوندو د مالی مرستو د لیکلو د لیګلو رالیګلو مخه نیولې، خو د هغه ډلو یا ګوندونو پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په نوو نومونو کارونه پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې یو نیم سل تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان پوځ وایي چې په غزنی ښار کې چې کومه جګړه اوس روانه ده، د هغې تر شا د پاکستان د استخباراتو آی ایس آی لاس دی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال محمد شریف یفتلی د اتوار په ورځ ویلي چې د غزنی په جګړه کې د لشکر طیبه کسان وژل شوي او د جګړه کې شل یویشت ترهګرې ډلې د افغان حکومتي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. د روس او د ترکیې خارجه وزیران به نن په انقره کې یوې غونډې په مهال د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب کې په بحران خبرې کوي، کوم چې د ترکیې او شام د پوځیانو ترمنځ د جګړې یو خطر هم جوړېدی شي. دا بحران د روس او ترکیې ترمنځ اړیکو لپاره هم خطر جوړېدی شي. او د شام یاغي کنټرول لاندې ادلیب صوبه کې د اتوار سهر وختي ترسره شوې چاودنه کې لږ تر لږه یو کم سلویخ کسان وژلې شوي، پکې 12 ماشومان هم شامل دي. د شامی ولس د حقونو لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه دا چاودنه د ترکیې پولې ته نږدې سرمده ولسوالۍ کې مخې ته راغلې او د دې وروستو سپورې ګڼ شمېر کسان بې درکه دي او د وژلې شوو کسانو شمېره د زیاتېدو امکان دی. سیرین ابزرویټری تر مخه چاودنه چې په کومه ودانۍ کې شوې ده، هلته د مرکزي هم صوبې نه بې کوره شوي خلک میشته وو. د ودانۍ په تهخانه کې د وسلو یو ډیپو او دا چاودنه هلته شوې ده چې له امله یې ټوله ودانۍ ړنګه شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا انیم ساتا سارنه خبری خبرونه اوري. سوشی بو کی با ہوم پدے سپو باندے تاسو د مشال ریڈیو پرونی اورے اوس ورزو رپورٹ نو رختا لمړی رپورٹ دی چې وای د پاکستان د بهرونو چارو وزارت تر مخه د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف یو پلاوی به نن د اسلام آباد سفر کوي او د پاکستان حکومت لخوا د ترګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره غیستل شوی ګامونو جاج باخلی. د جون میاشتې په 30مه نیټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیګل را لیګلو او ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیولو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو. تفصیلي رپورت په زموږ همکار شیبزاده ناورو.
د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف سره تړلې یوې ادارې ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یو پلاوی به نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان سفر کوي او دغلته به ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو جاج اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ دغه پلاوی به د پاکستان په خپل سفر کې د هیواد د خزانه وزارت تر څنګ د نورو اړوند حکومتي ادارو لخوا تیار شوی رپورټ په اړه هم خبرول کیږي. د جون میاشتې په 28مه نیټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو را لیګلو او ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو. په خړ فهرست یا نوملړ کې هغه هیوادونه چول کیږي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټري ګامونه نه پورته کوي. د دغه نړیوالې ادارې لخوا د پاکستان سره په ګډه د شپږشتو خبرو یا نکاتو یو اکشن پلان یا عمل پلان هم تیار شوی او کچرې پاکستان دغه اهداف عملی کړي نو د خړ نوملړ یا فهرست نه وتلې شي. د پاکستان نیو اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی سلاکار سلمان شاه وایس اف امریکا اردو ته د اتوار په ورځ ویلي که څه هم پاکستان د بینکونو په لار د تندروا ګوندونو د مالی مرستو د لیګلو را لیګلو مخه نیولې خو د هغه ډلو یا ګوندونو پر ضد یې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي کم چې په نوو نمونه کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې ده پاکستان لا بعد د هیواد دننه د تندروا ګوندونو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کول وي. خاغلی سلمان شاه ویلی د جون میاشتې را په دی خوا کې پاکستان داسې سګامونه پورته کړی وي نو په کار ده نن اسلام آباد ته راتلونکي د غډلې خبر کړي. د پاکستان په خړ فهرست کې دا چولو پریکړه د فروری په میاشت کې شوې و خو پاکستان ته ترهګرۍ د پاره د مالی مرستو د مخنیوي پر ضد د ګامونو اخیستو ویل شوی او د دغو اقداماتو په عملي کولو سره پاکستان د فهرست څخه وتلې شو خو پاکستان غړي هیوادونه په خپلو اقداماتو مطمئن نه کړې شو. د رپورټونو تر مخه د جون په میاشت کې فرانس ځکه د پاکستان نوم په خل فهرست کې شاملولو خبره کړې وه چې فرانس پاکستان ته د حافظ سعید پر ضد د عملیاتو کولو ویلي وو خو د دغه باوجود د حافظ سعید لا قانونه ګرځول شوی ډلې ته په بدلو نمونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازت ورکړی شوی وو. دغه ډول پاکستان د نړیوالې ورورولۍ څخه د ځینې تندروا ډلو پر ضد د کلکو ګامونو نه اخیستو په سر د سختو نیوکو سره مخ شوی وو. د اف اے ٹی ایف راتلونکي بله غونډه به د ستمبر په میاشت کې کیږي او که پاکستان بیا هم مؤثره اقدامات ونه کړل نو په تور فهرست کې شاملې دي شي. د کم لامل چې پاکستان نه یوازې په اقتصادي توګه خرابې دي شي په نړیواله کچه د پاکستان بدنامي هم کې دي شي. امریکې د فروری په میاشت کې په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف ته وړاندیز کړو چې پاکستان دې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. هغه وخت ټاکل شوی و چې پاکستان به د مئی په میاشت کې د مالیې د سار نړیوالې ادارې ته د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو پلان وسپاري او که دغه ومنل شو نو رسمي اعلان به وشي چې پاکستان د سار په خړ فهرست کې شامل شي. پاکستان د کال 2012 نه د کال 2015 پورې هم د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال خړ فهرست کې شامل شوی و. اف اے ٹی ایف دا تدیر شو غړو هیوادونو هغه سازمان دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو او ترهګرۍ سره اړوند مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیت نظام ته په دې لړ کې د ورپېخو خطرو څخه بچ کولو لپاره په کال 1999 کې جوړ کړی شوی و.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوانیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړه کې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ شو بلوختي. بلخوا د افغانستان پوځ تور لګولې د غزنی جګړې په شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان د فوج مشر جنرال محمد شریف یفتالی د اتوار یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان ځواکونه په غزنی کې د وسلوالو مخه نیولو لپاره په عملیاتو کې بوخت دي. جنرال زیاته کړه چې د مخالفه وسلوال ولسی سیمو ته ننوتی دي، د خلکو په کورونو او په مارکیټونو کې پټ شوي دي او له هغه ځای څخه ډزې کوي. خو وایي چې هم د دې لپاره چې ولسی تلافات او وژنه د مخه نیولو لپاره افغان ځواکونه په احتیاط او رو عملیات ترسره کوي. جنرال یفتالی ویلي افغان امنیتي ځواکونو په غزنی کې مهم ستراتیژیک ودانۍ لکه د پولیس هډکوارټر، صوبایي گورنر ودانۍ، جیل او د افغانستان د استخباراتي ادارو ودانۍ کنټرول ترلاسه کړی دی. د فوج مشر ژمنه وکړه چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان ځواکونه په غزنی کې امن او ثبات بیرته پر ځای کړي او د کابل لوی لار به هم د تاک راتګ لپاره خلاصه کړي. د دې سیمې اوسیدونکي د سیمې څخه په تشته دي. د صحت چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ځای خبریالانو ته ویلي دي چې د ایالت اسپتال یا روغتون ته د سلو څخه زیات د افغان ځواکونو او د پولیس چارواکو مړي راوړل شوي او زیاته یې کړه چې په اسپتال کې نور ځای هم نشته. د افغانستان د دفاع وزارت د ډیوا سره د یکشنبې یا اتوار په ورځ خبرو کې ویلي د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې نږدې یو نیم سل وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید ویلي چې د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي. وسلوالو هم افغان ځواکونه په نښه کړي او یو شمېر امنیتي عسکر وژلي. اول کېږي چې طالبانو د غزنی اتلس ولسوالۍ نیولي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اتوار یکشنبې په ورځ د امنیتي او استخباراتي لوړپوړي چارواکو بیړنۍ غونډه رابللې چې د سیمې په حالات زر تر زر کنټرول ترلاسه کړي. وروسته اشرف غنی په ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د سیمې د جګړې په اړه د پرمختیا او د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي. افغان فوج د غزنی په جګړه کې د پاکستان استخباراتو باندې تور لګوي. افغانستان فوج وایي چې غزنی ښار کې په کومه جګړه روانه ده، د هغې تر شا د پاکستان د استخباراتو د ISI لاس دی. د افغانستان د فوج مشر جنرال محمد شریف یفتیلی د اتوار یکشنبې په ورځ وویل چې د غزنی په جګړه کې د لشکر طیبه کسان وژل شوي دي او دې جګړه کې د شل او یوویشت ترهګرۍ ډلې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابله کې جنګیږي. جنرال یفتیلی وویل چې د پاکستان استخبارات د سیمې د بې ثباته کولو کوشش کوي، دا ځکه چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو د افغان فوج د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دې ډول الزامات یې تل رد کړي دي. طالبانو د جمعې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز د غزنی په ښار باندې له شاوخوا بریدونه پیل کړل او هغه ښار ته ورننوتل. افغان حکومت وایي چې طالبان یې د ښار له مرکزي سیمو څخه په شا تمبولي او اوس طالبان یوازې د ښار په ځینې سیمو کې د خلکو د کورونو کې پټ دي، خو طالبان بیا وایي چې ځواکونه یې د ښار مهم ځایونه نیولي او لا تر اوسه یې په واک کې دي. د غزنی ښار ټیلی کمیونیکیشن سیستم کار پریږدي او د ښار څخه دننه د کاره راپورونه ترلاسه کولو سهولت نسته چې د دې یادو اداو تایید وسي.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اردن کو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنې خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري او اوس وخت شوی سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو جرګه ازبکستان ته تللی ده چې د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات وکړي. د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق لنن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته ازبکستان کې د افغان طالبانو ازبک سرکاري چارواکو سره په خبرو اترو د افغان طالبانو قرا نور زیاته اوچته شوی ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ازبکستان کې د طالبانو د سیاسي مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې څلور ورځې خبرې اترې د جمعې په ورځ ختمې شوې دي. په دې دوران کې د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان د پاره د ازبکستان خصوصي استازي عصمت الله ارګاشیوف سره تفصیلي خبرې اترې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف په تیر مارچ کې افغان طالبانو ته افغانستان کې د امن راوستو په خاطر ازبکستان کې د خبرو اترو کولو بلنه ورکړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خالی پورس خپل ویو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې افغانستان نه د نړیوال پول دوتو د امن په امکاناتو او د ازبکستان په مالی اخراجاتو په ممکنه ترقیاتي منصوبو خبرې اترې وشوي چې پکې د ریلوي د پاتلې د غزولو او د بجلی منصوبې هم شامل دي. خاغلی سهیل شاهین دا هم ویلي دي چې ازبک چارواکو افغان طالبانو سره افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو افغانستان کې د روغې جوړې د راوستو په موضوعګانو هم خبرې اترې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق له یو مختصر شان بیان جاری کړی دی. خو اخبار لیکي هر څه چې وي د افغان طالبانو د ازبکستان دوره ډیر اهمیت لري ځکه چې نن سبا طالبانو په افغان حفاظتي ځواکونو د خپلو سختو او خونړو حملو له امله سخت فشار راوړلې دی. امریکی هم افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ ختمولو په غرض طالبانو سره په خبرو شروع کړی دا. واشنگتن پوسټ په رپورټ کې دا هم لیکلي دي چې روس هم لکه د ازبکستان په شان افغان طالبانو سره ډیره خواږه کړی دا ځکه چې روس افغانستان کې د دولت اسلامیه د خورېدو نه سخت وارخطا دی او افغان طالبان د دولت اسلامیه ښه اثرناک علاج ګڼي. امریکی په روس تور هم پورې کړی دی چې طالبانو ته وسلې دین کړي دي. خو بیا هم واشنگتن کی دا امن دا امریکائی اداری نائب صدر اینڈریو وائلڈر ویلی دی چې امریکا افغانستان کی دا امن راوستو دا پارا دا روس په مثبت کردار خوشحاله ده. خود دا هم ویلی دی که ازبکستان افغان طالبانو سره د کیدونکو امن خبرونه افغان حکومت نه خبري نو بیا به امن کوششونه ابز زی. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې د افغانستان د سولي د عالی شورا د ویان د احسان الله طاهری د نن ورځې د بیان په حواله لیکلي دي چې افغان حکومت د ازبکستان حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو اجازه ورکړې ده. خو ازبکستان کې د شبو خبرو په حق له نه طالبانو او نه ازبک حکومت د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د څه قسم کوټلو خبرو اترو کې دوه په دوري د سفر مختګ ذکر کړی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبرې خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا وخت نیخ پنیغه دوام لري. او تاسو کولی شئ چې د فیسبوک او ټویټر د لارې د ډیوا سره ملګري جوړ شئ. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده. او د تر څنګ غواړی چې نن ورځ بی بی شیرین پروګرام یو ری بیا وګورئ نو دا تاسو د ډیوا په ویب پاڼه باندې www.voadiva.com باندې هم کتی شئ. ورځیو بل رپورټ رخته د روس او د ترکیې خارجه وزیران به نن په انقره کې غونډې په مهال د شام یاغي کنټرول لاندې دلیب کې په بحران خبرې کوي کوم چې د ترکیې او شام پوځیانو ترمنځ د جګړې او خطر هم جوړ دی شي. په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ اشفاق محمد ناورو.
د ترکیې او روس خارجه وزیران به نن د شام ادلیب سیمې پر سر خبرو ته کښېني چېرته چې یاغیان قابض دي او یره دا چې دغلته د شام پوځ د ترکیې د پوځ سره مخ شي. دا امکان قوی دی چې د ترکیه او د روس ژورې اړیکې هم د خطر سره مخ شي، ځکه چې د روس پوز د شامی فوز سره په ګډه د وسلوالو ضد عملیات کوي. د شام حکومت خپل پوز د ادلب خار گیر چاپیره د ممکنه حملو لپاره جمع کول شروع کړی دی. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو با د نن دو ورځو لپاره د ترکیه په پایتخت انقره کې خبرو اترو لپاره ځي. د با د ترکیه خارجه وزیر مولود کوسګلو سره ناشته کوي. د استنبول په قادر یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر اسولی اوزیل وایي چې دا غټه پوښتنه ده چې روس به شام په دې قانع کړي چې په ادلب د حملې نه وروسته شي، ځکه چې شام دغلته د حملې کولو لپاره پوره چمتو دی او بیا د ټولو تندرو وسلوالو نه ځان خلاصول غواړي. دی وایي که چېرې شام په ادلب حمله وکړه نو ترکیه به د شام سره جګړه څنګه مخ په وړاندې بوزي، چرته چې د شام سره روس تر اخره خده پر شا د ودریدو کلکه ژمنه کړې ده او بل دا چې روس د شام هوایی چارو کنټرول هم په خپل لاس کې اخستی دی. اگر که په شام کې د خانه جنگی پر سر د روس او ترکیه دریزونه بدل دي، خو د شام د جګړې په حقله د روس او ترکیه یو بل سره ملګرتیا ډیره نږدې ده او دغه ملګرتیا مخ په پورته روانه ده. د روس د شام د جګړې په حقله د شام او ترکیه دواړو ترمنځ د توله برابره ساتلو لپاره کوششونه داسې ښکاري چې په ادلب کې د خطر سره مخ دي. د ترکیه په خوانی سفارتکار ایدن سیلسن وایي چې همدغه وجه ده چې روس په د خبرو په لار کوشش کوي چې دغه لنجه هواره کړي او هم په دغه وجه باندې روس دی وخت تر ټولو زیات فعال ښکاري. د ترکیه او شام د پوز یو بل سره د مخ کېدو خطر اوس یو حقیقت دی. په ادلب کې د ترکیه د پوز دولس د مشاهده مرکزونه دي. دغه دولس مرکزونه په استانه کې د ایران او روس پر ازمندۍ باندې ترکی جوړ کړي وو. اغله اوزیل وای چې ادلب د ترکیه قومي سلامتی ته خطر دی. دی وای په ادلب کې 25 لکه خلک ژوند کوي او 1 لک ډیر زره پکې تندرو وسلوال دي. کچرته شام په دغه خلکو خپل پوز ورواچاوه او کوم کیمیایي وسلای وکاروله، کم از کم 10 لک خلک به د ترکیه سرحد ته ننوځي. دی وای اگر چې زمونږ د شام سره سرحدي دیوال هم شته، خو د ترکیه دوه خارونه گزنتپ او کلیس د خطر سره مخ کېدې شي. په ترکیه کې 15 لک د شام کډوال دی وخت ژوند کوي. په ترکیه کې د کډوالو په اضافه باندې د وړاندې څخه تناو موجود دی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي چې زر به د شام کډوال خپل وطن ته ستنوي. سړنکار وایي چې د ترکیه اقتصادي ستونزې د کډوالو په اضافه د ترکیه په حکومت دباو نور هم زیات کړی دی. د ترکیه پخوانی سفارتکار وایي چې په ادلب کې د یاغیانو موجودیا د ترکیه لپاره ډیره ضروری ده چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد مزاحمت موجود وي. دی وایي ترکیه ته د نورو کډوالو د راتلو لویری ترکیه دې ته هم غاړه کې خو دی چې د شام لخوا ادلب ته د خطر مخالفت وکړي، ځکه چې د ادلب د خلکو په مرسته د بشار الاسد خلاف د ترکی پوز معامله سنبالولی شي. دی وایي چې د دې مطلب دا دی چې د شام او ترکیه ترمنځ جګړې ته میدان تیار دی. هغه سیلسن زیاتوي چې د کال 1950 په لسیزه او د نوي په لسیزه کې هم ترکیه ادلب سره دغسې ملګرتیا کړې وه، نو دغه به یو ورځ کېدل چې د دواړو ملکونو پوز یو بل سره مخ په مخ شي. څرنکار فکر کوي چې د شام سره ایران او روس ولاړ دي، نو ترکیه به ضرور د امریکا یا د نورو ملکونو څخه مرسته غواړي، ځکه چې امریکا هم د بشار الاسد خلاف ده. خو په هیل سینکی کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په شام باندې په ځینې خبرو سلا شوي وو او د دغه لوزنامو کوم معلومات ښکاره نشته، نو ځکه هغه له اوزیل وایي چې ترکیه هم دغه خبرو پریشانه کړی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
ایتوپیا درې کال وړاندې د شروع شوو سکړو د لاسا بد ځپلې شوی ملک دی. سخت کال امکان دی چې دومره بارانونه وشي چې د ایتوپیا په مختلفو برخو کې پی کر کرونده شروع شي. د ایتوپیا آبادی لس کروڑه ده او د تیری سمودی راسی په ایتوپیا کې د بارانونو موسمونه لاندې باندې شند تلی دي. دینه د فصلونو او د ساربو ډنګرو زخ ډیر نقصان شوی دی. دینه علاوه د سکړو د لاسه د ایتوپیا د مختلفو سیمو خلک د تیر اپریل نه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. په دې کې د غربي ګوجی او جیدیو علاقې او د سویلي سیمې ډېرې علاقې شامل دي. د دې سیمونه بې کوره شوي خلک د اغو شپاړسو لکو نه سیوا دي چې د ارومیا او سومالی سرحدي سیمونه د وړاندې نه د خپلو کورونو ځینې بې کوره شوي دي. نن ورځ د دې حالاتو د لاسه تقریبا 80 لکه خلک لږو تندو سره مخ دي چې ارومیا او د سویلي سومالیا د سرحدي سیمو خلک پکې د خصوصي ذکر وړ دي. د جولای په آخر کې بین الاقوامي ترقی دپاره د امریکي یو ایس ایډ نومې ادارې د ایتوپیا د خلکو دپاره د نور 1.1 میلیون ډالرو اعلان کړی دی. دې نوي رقم سره د کال 2016 نه را په دې خوا ایتوپیا له د امریکي امداد 8.2 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. دا رقم به د خوراک د هنګامي سامان په اخیستو خرچ کولی شي. دین علاوه به په دې د جون بچکولو دوایانې تمبوان او د سکولو صفا اوبه اخیستی شي. ایتوپیا د پاره د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټر لیزلی ریډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې امداد به د بې کوره شوو خلکو د فوري نوعیت ضرورتونه پوره کولی شي چې دا شان دوی په سټو روغ رمټ شي، خپلو کورونو ته په خپله خوښه راواپس شي او خپل زیس روزګار شروع کړي. د ایتوپیا د اجتمندو خلکو د ضرورتونو پوره کولو دپاره امریکي نورو ملکونو ته هم د پیسو ټکو ورکولو خواست کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا دا سارنې خبرونه هم دی ځکه پاتې لسی. تکنیکی اړخ ته ټیم کې موږ سره ملګری وو پروډوسر وا کلسوم کاکړ او انجنیر و ماګنس. دوی ته ډېر مننه وایو. او هم دی سره زما وش جلیل سره د خپل سارنې خبرونه ټیم. تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامن.